څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي او یو شمیر کډوال افغانستان ته استولی دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان دا کړنه غندلې او د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شلل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 10 ښځې شامل دي چې د کندهار ولایت له سپین بولدک بندر له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. د وزارت پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. پاکستان په وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي. د رسمي شمیرونو له مخې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له دې هېواده ایستل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی د وسلوالو په برید کې دوه طالبان وژل شوي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې بیګای پر خپل ایکس پانه خبره کړه، ادعا کړې چې برید د یکشنبې په ورځ د کاپیسا ولایت د کوهستان په حصه دوم ولسوالۍ کې وشوه. دوی وایي دوه تنه نور بریدګر ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت رسمن د خپل مخالف جبهې د ادعا ته ځواب نه دی ویلی او ازادي راډیو هم نشي کولای چې دا ډول ادعاوې په خپلواک ډول تایید کړي. د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په دې برید کې د جبهې کوم غړی یا ملکی وګړی نه دی زیانمن شوی. په کورمه کې د مال لیږدونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې له ټل څخه د مال لیږدونکو موټرو کاروان پړه چنار ته روان و چې په اوچاته او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پر کاروان تر ډزو وروسته د موټرو لوټ شروع شو. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په 13 جنوري میاشت کې هم پر هغه کاروان چې پاره چنار ته مالونه لیږدول برید شوی و. ایران د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو له منشور څخه دا سرغړونه بللې ده. د فرانس پرس خبري آژانس د خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته ویل نورو ته ګواښ د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې اسرائیل د ایران پر ضد هیڅ کار نشي کولای. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. نتنیاهو دا هم وویل چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د ایران د ترهګرۍ محور ته یو لوی ګزار ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په تیرو 14 میاشتو کې د فلسطیني وسلوالو، د لبنان د حزب الله او د یمن د حوثیانو په ګډون د ایران له پلوي ډلو سره په شخړه کې ښکېل شوی و. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ مېرمنې په جنسي تجاوز او بیا د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې 1.5 کلن د کاټ بکټ ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی دی. د پیښې قرباني چې د هند د قوانینو له مخې نوم نه دی افشا شوی، په 2012 کال کې چې 28 کلنه وه ګوا ته ولاړه او له بګت سره یې ملګرتیا وکړه. د قرباني وکیل ویکاس ورما وویل چې د قرباني مېرمنې مړی د ګوا د پالولم ساحل په یو ځنګله کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر مخ او نور بدنې ګڼ شمیر ټپونه لیدل کېدل. د عدلي طب د راپور له مخې پر دې مېرمن جنسي تیری شوی او بیا د بوتل په وسیله داسې ټپي شوی چې پیژندنه یې ستونزمنه وه. د تورن بګت وکیل له محکمې غوښتي وو چې په حکم کې نرموالی راولي، خو د هغه غوښتنه رد شوه. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واوري چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ درول شوې ده. په دې اړه به د یو کارپو نظر هم واخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د جرمني د بایرن ایالت اعلی وزیر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په اړه باید له طالبانو سره خبرې وشي.
Erstens, es müssen wöchentlich Abschiebe.
Hara une bayad de ikhraj la para parwazuna wi mukta bande 200 mujriman dal talaru chi bayad wistal shi.
Nur mawzat ham laru pe yo rapor ke bawawrai chi pa maidan wardago ke de 28 lok dalo termains de volleyball sialai pai ta warasede.
Holo bache khondawara washi aga bi de rakhawi ka aga wagatal shi ka bawashi khondawara wi no aminawalo de para khawi an de lo bawara de para.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې به پر دې خبرې وکړو چې آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او که شته اغیزې به یې د افغانستان لپاره څه وي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک د لړۍ درول شوې ده. د جرمنی یو شمیر رسنۍ د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوې وه دا او راتلونکې اونۍ په دوو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولیږدول شي چې د جرمنی ویزې ترلاسه کړې وې. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 کسان په موټر وهل او ټپیان کړل چې وروسته بیا د دغه پیښې دوه قربانیانو د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساور کړه.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمني ته د تک کیسونه لري وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړی. تازه د جرمني ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو لړۍ درول شوې. د جرمنی د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د دې هیواد د امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکې اونۍ په دوه چارتر الوتکو کې جرمنی ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولیږدول شي چې د جرمنی د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمني یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جرمني ویزې ترلاسه کړي او ټاکل شوی وه د هیواد ته انتقال کړل شي خو تازه یې د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
ټاکل کېږي چې پاکستان کې ژوند کوو موږ د جرمني کیس لرو. 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ خو دا کومه پیښه چې وشوه لورزی مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو ګالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه یو بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
موده پاکستان استه منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیښې جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه یې سست شوي دي. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوي دي. موږ هم منتظر یو چې ویزې راکړل شي او په خیر له پاکستانه ووځو خو اوس دغه سي وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویلا هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیکدولو د پروسې تخنیکی مسایل یاد کړي خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو دغه ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. دغه ورسپانې د معلوماتو له مخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې له امله یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یو مور او د هغې 2 ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوه. لدی پیښ وړاندې د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو گزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامل یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړې. یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یوه ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې وه دا او راتلونکې اونۍ په دو چارتر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته هغه افغان پناه غوښتونکي ولېږدول شي چې د جرمنی ویزه یې ترلاسه کړې وي، خو د دې پناه غوښتونکو د لېږد بهیر اوس درول شوی دی. په دې اړه د بحث لپاره پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران دا شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه سره دی. ګران صاحب، مننه چې مرکې ته راغلاست. فکر کوي دا پریکړه به د موقت وخت لپاره د انتخاباتو تر وخته پورې وي او که به له دې وروسته په همدغو دلایلو د همدې حساسیتونو له کبله چې په جرمني کې د افغانانو پر وړاندې پیدا شوي دي د افغانانو د لېږد بهیر نور نو په بشپړ ډول ودرېږي؟
مننه کوم. زه هم تاسو ته د تلویزیون رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله، دغه د آلمان د حکومت همدغه دریځ چې افغان هغه کډوال چې په پاکستان کې یا ځین نورو ځایو کې دې ته منتظر ول چې باید په چارتر الوتکو کې دلته راوړل شي، هغوی وځنډېدل. د دې علت دا دی چې په همدغه 9 میاشتو کې په آلمان کې په مختلفو ښارو کې چې هغه لوی لوی ښارونه دي لکه مګدبورګ او لکه منهایم او لکه اشافنبورګ او دغه تیر د 10 فبروري باندې په مینشن یا مینیخ ښار کې هم په یوه اجتماع باندې یو مظاهره باندې یو افغان حمله وکوله سي. دغه په نتیجه کې یو مور او شاغه انجینیر او یا مهندس ولا او بل دغه لور ولا کیزوی ولا هغه وس تلف شوی دی چې دغه د آلمانیانو سخت غوسی را پارول دي. او دا د سوې کیږي چې د دې لپاره هم دي چې پر راتلونکې یک شنبه په 23 فبروري باندې په آلمان کې د بوندستاګ یا د پارلمان لپاره انتخابات کیږي. دلته ځینې ګوندونه دي چې هغه ګوند مثلا د آلمان
سوالم دا د ګران سپ چې دا به د لنډ وخت لپاره وي او که یعنی د انتخاباتو تر وخته به وي او که به د دایمي لپاره دا پروسه ځنډېدلې وي؟
زما په نظر باندې چې دلته خو دوی د دایمي لپاره یې نشي ځنډولای، ځکه دلته اگر چې دا خبرې کیږي چې ځینې ګوندونه لکه دغه د AFD یا د آلمان بدیل ګوند سی دغه دی شی اخ هغه سخت دریځ دی او هغه دی خارجیانو یا دی کډوالو په ضد باندې دی، هغوی دغه غوښتنه کوي چې دغه لاسکلن کوم مقررات چې دی کډوالو دی منلو لپاره وز شوی دی په دغه کې باید یو اساسي بدلون راشي. اوس د انتخاباتو په درشل کې دلته دغه مقتدر ګوندونه لکه مسیحی دیموکرات او دغه CSU چې هغه د بایرن په ایالت کې مسالته ده، دوی هم د دغه شعار یا دغه غشتنو ملاتړ کوي او دوی وایي چې موږ باید په دغه مقرراتو کې بدلون راولو. دلته خو مهمه دا ده چې وس د آلمان اقتصادم یو څه هغه سي نه دی لکه 15 کاله په مخ کې چې ولو، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او بل دا دی چې دغه ګوندونه لکه د شی اخ ګوندونه او ځینې نور دغه په دغه پروسه باندې یا د مهاجرینو د قبلولو په پروسه باندې خامخا تاثیر اچي.
ګران صاحب، که دا انتخابات د اوسنی واکمن ګوند یا ګوندونه ائتلاف ونه ګټي او مخالف د اپوزیسیون ائتلاف وګټي، وضعیت به څه ډول وي؟
دلته دغه سی ویل کیږي چې دغه انتخابات به نه هم دغه ګوند یا دغه ائتلاف چې دغه څو کال په مخ کې ائتلاف جوړ کړی و چې هغه اس پی ڈی والا د گرین په نامه یو ګوند هغه ولو او ایف ٹی پی والا یا لیبرال ډیموکراتان چې ورته وایي دغه ګوندونو ائتلاف جوړ کړی ولو نه دغه او نه هم دغه بل د دوی اپوزیشن چې هغه هم مقتدره ګوندونه دي سی ڈی او او سی ایس او مسیحی ډیموکراتان چې ورته ویل کیږي هغوی به دغه یو هم دغه سی اکثریت ترلاسه نه کیږي په یوازې سر
باندې دا چې اکثریت ترلاسه کوي کنه د خو به بیا جلا خبره ده مګر کچیرته یعنی فرض کوچی وی غټي بیا به وضعیت هم داسې پاتې شي
زه فکر کوم چې دغه د انتخاباتو بهر سی ختم سی بیا به ورسره لږه د حکومت ولې لپاره یا د حکومت جوړولو لپاره کار کیږي سی هغه به نسی دی هو کولای شي په یوازې سر باندې دغه حکومت جوړ کی او نه به اس پی ڈی وکولای شي هغه مجبور دی چې له نورو ګوندونو سره چې هغه لیژکي ګوندونه دی هغوی سره ائتلاف وکړي دلته داسې ویل کیږي چې هغه اس پی ڈی او داسې سی ڈی او به ائتلاف سره وکړي او د دوی په پالیسیو کې بیا اختلافات دي شاید دغه به داسې ونیسي لکه څرنګه چې دا میډیا راپور ورکوي
بله او ورسته پښتنه ګران صاحب په امریکا کې هم نوی ولسمشر او د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا ته د افغان کډوالو البته نور کډوال هم په دې کې دي خو افغان کډوال هم په دې ډله کې اوس شمیرل کیږي چې د دې کډوالو تګ امریکا ته تر مارچ میاشتې پورې ځنډیدلی دی دا به اوس اروپا ته هم داسې شو امریکا ته هم داسې شو دغه افغانان چې په پاکستان کې منتظر دي د خپلو ویزو پروسیجرونو یا هغه د کارونو چارو ته د دې برخلیک په څنګه کیږي
متاسفانه چې دغه ډیر دردونکو حالت ته چې په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر کاغه په ترکیه ایران پاکستان او نورو ځایو کې دي متاسفانه په افغانانو باندې راغلی ده همدغه دی غرب یا دی امریکا په مشرۍ دغه پالیسی ولې سي افغانان متاسفانه دغه حالت راغلل وسوګوري هم دغه د ترامپ ادارې افغانان وزنډول هغه افغانان چې دې ته آماده ول چې باید امریکا ته پرواز وکړي او دوی ورته وادي ورکړي وي دلته په المان کې هم هغه افغانان چې دوی ته دغه سي ترتیبات نیول شوی و چې باید په دوه درې هفتو کې راولل شي د چار سره الوتکو په ذریعه باندې نو هغه د وزنډېدل دا نو فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وزنډېږي او بیا وروسته له انتخاباتو به هم هغه حکومت چې په حکومت تشکیلوي په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګران له جرمنی نه په مستقیمه اړیکه سره او خپل نظر څرګندو د جرمنی د بایرن ایالت اعلی وزیر مارکوس زودر ویلي افغانستان ته د مجرمانو د استولو په بعد باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې وشي مارکوس په میونیک کې د یو افغان کډوال لخوا د 9 کسانو د ټپیانولو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام د څرګندونې کړې دي صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي
د جرمنی د تر ټولو لوی ایالت بایرن اعلی وزیر خبرداري ورکوي چې افغانستان ته د مجرمانو د استولو لپاره باید هر اونۍ پروازونه تنظیم شي مارکو زودر یک شنبه له جرمن رسنیو سره په مرکه کې چې یو برخه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي هر اونۍ باید د اخراج لپاره پروازونه وي موږ څه باندې 200 مجرمان دلته لرو چې باید وایستل شي دا باید د فدرال دولت لخوا تنظیم شي موږ باید د افغانستان سره مذاکره وکړو باید نور هر مجرم ته چې ریپورت کیږي زر یورو هم ورنه کړو مارکوس په خپل پیغام کې زیاته کړې چې یوازې په بایرن کې د خبره 2000 داسې افغانان دي چې د ایستلو په شرایطو برابر دي او له دې ډلې بیا 200 په جدي جرمونو تورن دي فرانس پریس لیکلي طالب چارواکو مخکې چمتووالی ښوولی چې د افغان کډوالو د استولو په باب مذاکرات وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي بیا د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې جرمني د افغان قونسلګرۍ د طالبانو حکومت ته وسپاري څو هغوی د کډوالو د ستنولو مسایل په اسانۍ مخته یوسي د فبروري په 14مه تیره پنځمه د بایرن ایالت په مرکزي ښار میونیخ کې 40 کلن افغان کډوال فرهاد نون خپل موټر د تجارت د اتحادیې په لاریونوالو وروست او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان کړل د ټپیانو یو دوه کلنه ماشومه او دیرش کلنه مور یې د شنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې له ځایه د لیدنې پر مهال د جرمني صدر اعظم په یو پیغام کې دا پیښه وحشتناکه وبلله. ویې ویل شکمن افغان کډوال دې لومړی خپل د بند موده جرمني کې تیره کړي او بیا دې وشړل شي. په مونیخ کې د افغان کډوال له خوا د لسګونو کسانو د ژوبلولو پیښې په جرمني کې د میشتو افغانانو او ډیپلوماتیکو استازولیو غبرګونونه هم پارولي. د یکشنبې په ورځ په امبور کې لسګونو افغانانو په یوې غونډې سره د مونیخ د پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي اعلان کړه. دوی په جرمني کې میشت افغان کډوال د جرمني اساسي قانون او د ازادۍ او ډیموکراسۍ ارزښتونو ته د درناوي لپاره وهڅول. اخو په برلین کې د افغانستان سفارت په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریو په یوه ګډه اعلامیه کې د مجرمانو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی وښود. په دې اعلامیه کې د مونیخ پیښه غندل شوې او راغلي چې دوی چمتو دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري وکړي. دې پیښې په جرمني کې د کډوالو په باب بحثونه یو وار بیا تاوده کړل. هغه همداسې وخت چې تمه ده د فبروري په 23 هلته پارلماني ټاکنې وشي، اکثر ښي اړخي ګوندونه د کډوالو ایستل غواړي او په حکومت باندې وار د مخه په دې باب فشارونه زیات کړي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د مونیخ تر پیښې وروسته د هغو افغانانو سفرونه هم ځنډولي چې ویزې اخیستي او جرمني ته د تلو لپاره چمتو. د بایرن اعلی وزیر مارکو زودر هم په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې باید د ویزې پروسس ودرول شي او دقیق کنټرول شي چې څوک جرمني ته داخليږي. مارکو زودر په جرمني کې د ځینو کډوالو په افراطي کړنو او ذهنونو د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې باید په خواله رسنیو او ویبسایټونو کې د افراطیت او توندلارۍ د خورولو هڅې شنډې او مخې ونیول شي. افغانان په جرمني کې د کډوالو یوه لویه برخه جوړوي. د جرمني د احصایې د ادارې د معلوماتو په اساس د 2023 کال تر پایه لږ تر لږه 4,22,000 افغانان هلته اوسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعت
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان اړوند نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، ځکه د ده په وینا ډیپلوماسي په ټوله نړۍ کې روانه ده. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی ترڅو د روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. د موضوع نور تفصیل حسین احمدزی اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس ون الوتکه کې خبر اعلان له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدی شي. هغه ویل فکر کوم چې هغه غواړي جګړه پای ته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پای ته ورسوي. دواړه زلنسکي هم غواړي چې دا پای ته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکي به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي، په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یوه معامله وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندی کړی. ایسویان ساکال د اپریل 6 استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونه کړې چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځنی ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکي خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ لپاره د امریکا مرکزی سټیف ویتکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سختې خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې وروستیو کې له پوتین سره 3 ساعته خبرې کړي دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید، له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکراین کې د سولې په اړه جدي دی کنه. د فبروري د 12 نیټې تر لومړیو پورې دا مسله چې څوک به د سعودي په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه وه. د اوکراین او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل کچری متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو ترمنځ غړیتوب وکړي، نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پرېکړو څخه لرې شي، خو کلیوک وویل چې اروپا به د پرېکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. په حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 18 د اوکراین د جګړې په اړه په یوه بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپایي مشرانو کوربه وي. ځینې اروپایي مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزورې کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولنډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23 د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په لنډو څپو 19 او 15 متره د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپه اوریدلی شي. په میدان وردګو ولایت کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د تنګي ستار لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د والیبال یو میاشتنۍ سیالۍ چې 28 لوبډلو برخه پکې اخیستې وه، د شاهد لوبډلې دوهم مقام او د تنګي ستار لوبډلې لومړی مقام پکې ترلاسه کړ. لوبغاړي او د سیمې خلک خوشاله وو چې دا ډول سیالۍ ورته په لاره اچول شوي دي، خو هغو له حکومت څخه د معیاري لوبغالي غوښتنه هم کوي.
د کلیوالو په چکچکو بدرګا د والیبال دا سیالي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سپین چنارونو په مینځ کې ترسره کیږي چې په شاوخوا کې خړې غونډې هم موجودې دي او ځای ځای ورباندې سپینې واورې هم پرتې دي او لوبه په یو خاورین میدان کې روانه ده. دا سیالي چې د 28 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، نن یې وروستۍ پای لوبه وه. د شاهد لوبډلې او د تنګي ستار لوبډلې ترمنځ روانه وه. بل اخره ستار لوبډله وتوانېده چې دا سیالي په خپل نوم کړي او لومړی مقام ترلاسه کړي. د میدان وردګو ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر زبیولا وحاج ویل چې د یادو سیالیو هدف د ځوانانو ورزش ته هڅول و.
خوشبختانه په دغه تورنمنت کې 28 لوبډله برخه اخیستې وه چې نن یې فاینل مراسم و چې د شهید غلام نجیب لوبډله او د شهید عابد میوان لوبډله وه، چې خوشبختانه د شهید عابد میوان لوبډله په اتلولۍ پای ته ورسېده. موږ دې ته ورته په ټولو ولسوالیو کې ورزش ته وده ورکړې ده او لا هم د ورزش لپاره خدمت کوو تر څو زموږ ورزشکاران په ښه توګه باندې وروزل شي او ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکړي.
د خړو غونډیو په لمن کې د والیبال دغه سیالۍ چې په یو کلیوال لوبغالي کې ترسره کېدې، نن ورځې پایلوبي ته ګڼ نندارچیان هم راغلي وو. د یو لوبغاړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی لپاره یو معیاري لوبغالي جوړ کړي.
موږ ټوله لوبډله ډېر زیات خوشحاله یو، نو په لومړي سر کې مو ډېرې ښې لوبې وکړلې. د ټولو لوبغاړو په کوشش او په زیار باندې ښې لوبې وشوې او ښې پایلې مو لرلې چې تر آخري پای لوبې پورې ورسېدو او پایلوبه مو ډېره خوندوره لوبه وړاندې کړه او په خپل نوم هم کړه.
والله خامخا سړی چې فاینل وګټې کنه کوي لوبډلې کې خامخا یو څه خوشحاله وي، خو لوبه چې خوندوره وشي هغه بیا ډېره ښه وي. که هغه وګټل شي او که باید چې خوندوره وي، نو هم مینهوالو دپاره ښه وي، هم د لوبغاړو دپاره. په افغانستان کې د وردګ ولایت والیبال چې دي ډېر دي او قوي لوبغاړي لري، خو متاسفانه چې تر اوسه موږ یو په مرکز میدان ښار کې یو جملاسم نه لرو ورزشي، نور موږ په یوه ولسوالۍ کې هم ورزشي جملاسم نه لرو د والیبال لپاره معیاري.
غوښتنه همدا ده چې په ولسوالۍ کې باید دوی لپاره یو جمنازیم جوړ شي، دوی تشویق شي، په خاطر د دوی باندې یو جمنازیم دی هم په میدان ښار کې دی. ولسوالۍ کې هیڅ ځای نشته، یعنی په داسې یو ځای کې دوی لوبه کوي چې هغه ځای بېخي د لوبې وینه یا پښه واړي یا بل مشکل پیدا شي یا بعضې خلک هغه کوم کسان چې چېرته چې هغه هم ځای نه لري، ځکه د دوی لپاره باید په منظم ځای کې جمنازیم جوړ شي، هغه که په هر ولسوالۍ کې وي. خو بلخصوص د سید آباد ولسوالۍ چې ده هغه ډېر خلک دي، د توپ مینهوال دي، دغه لوبې مینهوال دي، د دوی لپاره سید آباد ولسوالۍ داسې یو منظم ځای ورته معرفي شي، هغلته جوړ شي.
لدی ټول سره سره د میدان اردګ ولایت ځوانان د مرکزی ادارې هم غوښتنه کوي چې د دغه ولایت ځوانانو ته زیاته پاملرنه وکړي. هغوی وایي چې په دغه ولایت کې د ورزش په برخه کې ښه استعدادونه شتون لري، خو هغوی ته چانسونه نه ورکول کېږي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
سمو غاغلا ازادي راډیو ورې قدر من اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې به فريده سيال کوربه